د امریکا قدرمنو لیدونکو السلام علیکم، هیله ده چې روغ جوړ او خوشاله اوسئ. زه وحید فیزیم د ځانګړي مرکې په دې بحث کې له ما سره لیکواله او شاعره شفیقه خپلواک میلمنه ده. میرمن خپلواک، تاسو ته خراغ لاسو هم سر کی
ډیره مننه. سلام تاسو ته، ستاسو قدرمنو لیدونکو او اوریدونکو ته.
وعلیکم السلام. له شپږم ټولګي پورته د نجونو پر زده کړو د طالبان لخوا البته بندیز زر ورځې پوره شوې. په دې ورځ تاسو یو کمپاین هم بل کړی دی، که په سر کې زموږ لیدونکو ته معلومات ورکړئ چې د څه لپاره د کمپاین پیل شوی دی او څه شی دی؟
ډیره زیاته مننه. دا کمپاین مصور بنسټ او رواداري ادارې په ګډه باندې پیل کړی دی، چې د کمپاین دوه اساسي برخې لري. یو کمپاین کې موږ په ګډه باندې د څلور دیرسو ولایتونو نه د هغو نجونو غږونه راټول کړل چې دوی د ښوونځیو نه محرومي پاتې شوي دي، د دوی تجربې مو پوښتلې دي، د دوی اوس ژوند چې مکتب نشته څنګه تیریږي، او د مکتب دوره چې ډیره لنډمهاله وه په اصطلاح څنګه وه. دوهم، یو خو به دغه د مصور او رواداري پر خواله رسنیو باندې دغه ټول غږونه خپرېږي. دوهم اساسي برخه دا ده چې موږ له خلکو نه تمه لرو چې دوی هر ډول پلیټ فارم ته چې لاسرسی لري وی کاری، او د نجونو د ښوونځیو یو د بندېدو په اړه باندې خپل غږ پورته کړي، هغه که خواله رسنۍ وي که نورو رسنیو ته لاسرسی وي. او موږ د اقراو لټ افغان لرنز هشټګ هم کاروو، تر څنګ چې ځینې خلک د محدودیتونو له امله نشي کولای چې پر خواله رسنیو ښکاره خبرې وکړي. ممکنه ده ورځ په خپل کور کې، په جومات کې، په حجره کې، په یو دوستانه بنډار کې، په میلمستیا کې دوی د جنکیانو د مکتب د ارزښت، خزو د تعلیم او حق په اړه باندې خبرې وکړي. کله چې موږ دا کمپاین باندې فکر کاوه او شروع کاوه، مو تقریبا د ټولو دوستانو یو لوی موخه دا و چې دغه بحث چې عادي نسی او هیر نسی، حداقل دغه مسله موږ خلکو ته ورپو یاد کړو چې دا د متاسفانه ضرور ورځې شولې چې نجونې له ښوونځیو محرومې دي، او دا هر ورځ مخ پر ډېرېدو دی. دا شمېر
ولې مو په دې وخت کې تقریبا اوس ضرور ورځې وشوې دا کمپاین پیل کړ؟
ایو خو دغه د ورځو حساب ډیره ښه خبره ده چې نیول سوی دی، ځکه چې هر ورځ ونجلې له ښوونځي نه پاتې کیږي، هغه خای ډیره زیاته ل خپل درسونه نشته پاتې کیږي. زما که دقیق په یاد می فکر کوم که څلوېخت ورځې به یا شل ورځې به په مکتب کې غیر حاضر رسول محرومه ولی هغه جن نور نسوي کولای چې هغه صنف وایي، ځکه چې ښوونځي کې مطلب دا و چې نور نسې کولای د صنف مخ ته یوسي، یعنی غیر حاضري دومره بد تاثیر لري. بیا پات خدانو سوچ مکمل بشپړې زر ورځې دوی له مکتبونو نه پاتې سي. کله چې د دینجونو کیسې هم تاسو واوري غوږ ونیسي، دوی ټول یو ډول لوی اندېښنه چې لري هغه دا ده چې د دوی له درس سره علاقه کم نه سي. مثلا د دوی یېر نه سي، هغه څه چې زده کړي دي هغه له یاد ونوزي. نو په دغه حساب چې یو تقریبا یعنی نسبتاً اکثریت د دوی نور نو بیسوانه پاتې کیږي.
تاسو چې خبرې وکړې په دې تیر درې کلونو کې د دیو ښوونځي ته نه تګ نه دیو باندې تاثیر چې کړی دی، او په اصطلاح څه اغېزې ورباندې درلودلې؟
هر یو غږ له بل نه متفاوت و، او موږ که څه هم یوازې د دې دواړو ادارو هغه دا کار ټول رضاکار و، او کوم ټیم چې پکې کار کوي لکه شپه ورځې دې ته کار ویلی و پر رضاکاره توګه باندې دا کار کوي. لا دغه ټولو توم نه دا و چې موږ یو غږ له هر ولایت نه راواخلو، که څه هم ډېر زیات غږونه شریک شوي وو. دا نجونې د دوی کورنۍ په ډېره زړورتیا رالېږل، د خطرې منلو، حتی ځینو به دا ویلي چې زموږ نوم مه پټوي، لکه زموږ نور څه له لاسه ورکولو ته نه لرو که نه. دې کورنیو چې دا رالېږل له یو بله متفاوت و. ځینې د سې دي مثلا زما یو غږ په یاد دی له بامیانو نه چې را لېږلی و، هغې ویلي وو چې زما پخې له ځوان نه زړه تور دی. لیکن ځینې بیا داسې وي چې هغوی ویلي چې موږ نه تسلیمېږو، او که موږ ته هر یو کوچنی فرصت می او کوچنی موقع مو مغلیغن استفاده کو او خپل درس بوایو حتی د خپل مصور سره لره واداری سره یا زموږ نور همکارانو سره غږیدل یا له تاسو رسنوي سره زه مطمئنه تاسو ټول ډیر زیات سره په تماس کې د تینجونو سره د دوی سره دا غږیدل په دې معنی دی چې په دغه ټول ناهیلی او تیار حالت کې بیا هم د غنجونی د امید او هیله لري او دی فکر کې چې یعنی کزه د خبرې مو کومه د تاثیر ولري کزه د خپل غږم پورته کومه کزه د خپل کیسه و کومم د تاثیر ولري او که هیڅ نور نسمه کولای هدي اقل د غیب څه کولای سم نو
تاسو خبرې مې قطع لازم نه راپور نشته چې وای منجنی د دې کابل چې اوس په کور کې ناست دي روحي تکلیفونه ورته پیدا شوي دي یا ځینې کورنۍ په اصطلاح خپل نجونې مجبوره کړې دي چې ژر واده وکړي یا داسې نور مسایل پېښ شوي دي ستاسو موندنې څه وي داسې نجونې سره تاسو مخامخ شوي آیا کومه ځانګړې مسله ستاسو مخ ته راغله
ډیپریشن یا په ژور خفګان اخته کېدل بې اشتیا کېدل ژوند زړه تورېدل راتلونکي ته بدبینه اوسېدل د خوب نارامي دغه ټول هغه شیان چې د دې اکثریت نجونو په کیسو کې مشترک وو چې دوی ډېر زیات ناهیلي وي ډېر زیات ستړي وي له دې وضعیت نه چې روان وو دا تقریبا په ټولو کې مشترک وو یو دوه نجونې کیسه داسې وه چې د هغوی هم صنفیانې مثلا واده سوې وي یا حتی دغه ویل چې نور چای نسته نو مثلا زموږ هم صنفیانې یا په دغه مکتب کې چې موږ سره نور نجونې وي چې موږ خبرېږو هغوی یوازې اوس په دې فکر کې چې واده وکړي ځکه چې نور خو نو او بله خبره دا ده چې مثلا که یو څوک په اووم صنف کې مکتبه پاتې او سږ کال هغوی لسم صنف ته کېدل که یو څوک په لسم صنف کې مکتبه پاتې او یو کال به وتلی وو چې فارغ به وي که څوک په دولسم کې مکتبه پاتې سو ولې هغوی به سږ کال درېیم کال د پوهنتون یعنی عمر خو ولاړ نه دی که نه دغه عمر خو په انسان باندې تیریږي دغه ته څوک پام نه کوي نو کاغذ د کوچنی عمر ودونه نه وي نو دغه نورمال د واده د افغانستان په اصطلاح د واده عمر ته رسیږي چې هغوی به دې ته کوي که نه وي لکه نور هېڅ هم نشته او فقر اکثریت نجونو مثلا کله چې موږ پوښتنه کوله چې تاسې آنلاین درس ویلی سي مثلا د دوی کور کې امکانات نه وو چې دوی آنلاین درس وایي او هغه ته لاسرسی مثلا د کورس امکانات نه وو چې یو نیم کورس ته ولاړ سي هغه درس وایي نو دغه ټول شیان په کې وو
تر دې مخکې هم یو شمېر بنسټونو یا کسانو کمپاینونه پیل کړي دي چې په اصطلاح طالبان د نجونو زده کړو بیرته اجازه ورکړي خو تر اوسه پورې لا هم ښوونځي بندي او نجونو ته اجازه نشته چې شپږم ټولګي نه پورته لاړ شي په اصطلاح درس ووایي او ښوونځي ته ولاړ شي تاسو څه فکر کوئ د خپل کمپاین په اړه دا به ګټور وي که څنګه
زه اول خو د ټول هغه دوستانو چې له مخکې نه هم په دې برخه کې لګیا دي واقعا د زړه له تله موږ قدردانی کوو او 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 هیله لرو چې موږ ټول په ګډه باندې دا نه ده یوازې د مصور کمپاین دی نه د رواداري کمپاین دی نه زما دی نه د شارزاد دی نه د بل چا دی دا د افغانستان دی دا د هموغو میلیونونو نجونو غږ دی چې دوی محرومې سوي دي زه یا یو بل څوک یا بل څوک چې پیل کړي دي یوازې یوه پلمه بسو دغه کمپاین پایل لري یا نه لري دا تصمیم خلک نیسي که خلک په دې کې ګډون کوي که خلک
وایي چې په اصطلاح نجونې لاړ شي ښوونځي او ته خو دا غږ چې تاسو ورته اشاره وکړه ولې نه اورېدل کیږي
ولا دا خو هغه چې نه اورې باید پښتنه ترې وسی یو دا خبره ده زه فکر کوم
یو امر سره دا باندې لګول شوی دی دی وی اوري ځکه هر وخت ویل دي
ځکه دغه خپل تر امر ثانی پورې ویل زه فکر کوم د خلکو د ګنګس کېدلو لپاره ویل کیږي ځکه چې کته یو چاته وایي چې زه مطلق دغه شی نه منم تاسو رخه یو څوک ډیر مخالفت کوي خو که یو ته یو چاته پلمه کوي چې نن دی نه زه سبا ته په فکر کوم سبا یې جوړوم بل ورځ مکتب خلاصوم بل ورځ مکتب خلاصوم زه خو مطلق د زده کړو مخالف نه یم زه د نجونو د زده کړو پر ځای باندې پوهیږم خو مکتب نشته یو ډول خلک غولول کیږي هر ورځ یو ډول خلکو ته د خوشفهمۍ او خوشباوري خبرې کیږي نو په دغه حساب هم زه ګومان کوم چې ډیر خلک جدي اقدام نسی کولای یو دلیل ښایي دا وي چې خلک منتظر دي چې هغه د خونو تر امر ثانی دی او د امر ثانی په نن او سبا کې ختمي
دا امر ثانی چې وزر ورځې په تیر شلې کله به رسیږي
موږ دا پیږو زه سره ل ډیرو نور افغانانو ای کاش موږ په دې باندې پویدل ایم اول په دې نه پیګو چې دلیل چې شاید چې مکتبونه باندې موږ بیا په دې نه پیګو چې
خاطر دا څه فکر کوي چې ولی د جنونو پر زکر باندې بندیز لګول شوی دی یا مېرمن چې په هانتونو د تل
زه فکر کوم دا ټول ستونزه په ایديولوژي کې ده د طالبانو ایديولوژي دوی ته اجازه نه ورکوي چې یو خزه د درس وایي یو خزه د تعلیم کوي نه یوازې خزه بلکې حتی د الکانو د مکتبونو چندان وضعیت نه دی یو ماسر جوان سره له یو نورمال انساني جوان سره بلدي د فکر کومه دوی ته ستونزمنه خبره ده نو زما په نظر دا نه اسلامي جنبه لري نه کلتوري لري نه ټولنیزه لري نه اقتصادي لري هیڅ شی نه ده بلکې دا یوازې د دوی ایديولوژي ده د دوی فکر دی چې په همدې خبره باندې باور لري چې ښځه باید درسونه وای او یو بل شي کتاب دې تم فکر وکړي یا کله چې دا تیر شل کال جګړه روانه و دوه لسیزي د جګړې د توجی یو لوی د طالبانو غوند ډلو ته د توجی کېدل یو لوی دلیل دا دی چې مثلا کدل ته بهرانيان راغلي دي یعنی سمګه خزي خدای مکرم بیلاری کوي یا نه پیغام دغه یو تصویر وړاندې کوي کنه لکه ټول شل کال په دې باندې اخته و چې د جنکانو مکتبونه مثلا بد بخي مکتبونه سوځول مکتبونه بندول په غځوینو کې چې هغه کوم دوی حاکم و د جنونو د مکتبونه نه و حتی په تیر دوره کې هم د جنونو مکتبونه نه و
نو ولې باندې چې نه خلاصوي وي بیا تکرارو مچ تر امر ساني پورې چې او خه فضا د لپاره برابر شي چې جوړو کول شي په سره او لار شي
مثلا کومه خه فضا دوی کومه خه فضا تعریف لري زه په کابل کې مکتب ته تللم زه به تاسو خبر وکم زه په کابل کې مکتب ته تللم زه دولتي مکتب ته تللم موږ هاته حق نه درلو درنګ جراب وکوم زموږ جراب یا به سپینی وای یا به توري وای موږ حق نه درلود چې موږ کالی دي زموږ د زنګون نه لګ راپورته هم زموږ کالی به ټول زموږ زنګونونه ټیټ وای نور هغه نور شان خو پرې د زموږ په ټول مکتب کې زرا به وخت مکتب ته تلیم تاسو کولی سي ریکارډ چې موږ یوازې یو نارینه استاد درلود چې هغه سپینګری و هغه د اسلامیات استاد و په موږ سات نه درلود لیکن په هم په اتم سنفونته تدریس کاوه نور زموږ ټول استادان مدیره سرمالم ټول خزي وي یوازې یو باوغان و چې هغه سپینګری سړی و هغه هم په ونه کې یو دوه ځلې راته د سنف مکتب او لای به پکواله نو نور تاسو سره کوم چاپیریال غواړي چې هغه د مسون وي یا دغه اسلامي وي یا دغه نه پیغام شي موږ ټول پړونی پر سر کول موږ ټول نورمال کالی غسل اسلام او کلچر او دا شین خود دوی سره افغانستان ته نه راغلي کنه لکه زه خو یو مسلمانه او افغان کورنۍ کې زیږیدل یم زه خو کدوی وکنه دا اوس زه په بهر کې یم لیکن زه هغه سکالیا غوندم چې ما په افغانستان کې اوسم مال پرې فرق نه کوي چې زه په افغانستان کې کوم څه بل جوړم دا د ملیونونو افغان کوڅه تجربه ده نو زه نه پیغام چې په کوم نصاب زموږ په نصاب کې تقریبا موږ شپږو مضمون یوازې اسلامي مضامین لولو موږ تفسیر لولو موږ فقه لولو موږ حدیث لولو
اکثریت هم دی باندې قانوني چې داسې وو د نجونو د زده کړو په وړاندې د کورنیو یا د خلکو مسولیت څه ده تاسو نظر
زه فکر کوم یو خو د ستدا کنه زموږ خلک ز ستړي شوی دي لدی حالات چې تقریبا ترور لسیزي وسولې حالات په افغانستان کې په هر یو لسیزه کې یا څو ځلې تغیر شوی دي نسلونه مهاجر سوله نسلونه یو څه جوړ کې بیرته غل منځه ولارسي یو خو زه فکر کوم موږ ټول د تارتیا لرو چې په ځان باور پیدا کړو چې موږ کولای شو خپل برخلیک په خپل وټاکو دوهم مهمه خبره دا ده چې افغانستان کې د نن خلک سل زره رقم مجبوریتونه لري یوازې دا نه دي چې دوی به بندي سي یوازې دا نه دي چې دوی تبه نور مشکلات جوړ سي بلکې ډیر زیات کورنۍ دي چې ته د دې وسنه لري چې بیګاته کوټه شیر او لیکنه زما په نظر ډیر مسوله ده هغه افغانانو د چله هوا د بهر دی یو نسبی خوندیتوب لري یو نسبی سرپناه لري دوی باید تر ممکنه حد پورې له هر لارې نه استفاده وکړي کاغذ د نړیوال لابی د پاره چې نړیوالو ته وکی هغه پر مثلا مختلفو رسنیزو کمپاینونو له طریقې چې دوی خپل هوادوالو کوي یو څوک هغه خپل غږ نه سپورته کولای یو څه کس چې دلته دی باید دغه غاکسي او غاګي پورته کړي.
د نجونو پر زده کړو د اوسنۍ روان بندیز څومره جدي دی او جبران کېدونکی دی؟
څه فکر نه کوم. نه، یو له نجونو نه چې ما ورسره خبرې کولې هغې پوښتنه وکړله، او فکر کوم ډېره ډېره او مهمه پوښتنه هغې وویلې. وایي ښه، که فرض وکړو یا دغه هر څه ماته راکړي، زما دغه درې کاله جزایي سو تاسې دا ماته راکولی شئ؟ هیڅوک یې نه شي ورکولی. په دغو ټولو نجونو کې چې څو میلیونه نجونې پاتې دي، تاسو فکر وکړئ دغه زه زر ورځې شولې تقریبا درې کاله نور پوره کېږي چې دوی حداقل درې تعلیمي کاله پوره سولي چې نور دوی له مکتبه پاتې دي. په دغو زرو نجونو کې که سبا مکتبونه وبخې، په دې څو میلیونه نجونو کې که سبا مکتبونه خلاص شي، څو زره نجونې به ولاړې شي؟ د دغو څو میلیونه نورو ژوند څه سو؟ زه فکر نه کوم حداقل موږ یو نسل په دغو زرو ورځو کې له لاسه ورکړ. متاسفانه یو نسل باسواده میندې، یو نسل بشري قوه، یو نسل باسواده ښځې چې دا ممکنه وه ډاکټرې سي، دا ممکنه وه انجینیرې سي، دا ممکنه وه معلمې سي، قاضي سي، او په هره برخه کې د دې هېواد لپاره یو څه وکړي. دا پرون به تاسې د روغتیا د نړیوال سازمان شمېرې لوستي چې د ورځې نه پوهېږم 102 میندې او ماشومان مري په افغانستان کې. ولې مري؟ د فقر او د بېسوادۍ خو مستقیمه رابطه ده سره. میلیونونه میلیونونه ډالر هر ورځ افغانستان د همدې په خاطر تاوان کوي چې د جنکیانو مکتبونه بندې. زه فکر نه کوم چې دا جبران سي، خو تر دې وضعیت بدترېدلی سي. که مکتبونه خلاص نه سي، تر دې وضعیت تر دې هم بدتر کېږي، او موږ باید د هغه بدتر د جبران مخنیوی وکړو.
آیا تاسو ته شمېرې رسېدلي څه تعداد نجونې له مکتبونو یا تعلیم څخه بې برخې شوي دي؟
دا شمیره ډېرې دقیقې نه دي که هر څوک شمیره کوي، ځکه چې په اکثریت سیمو کې چې جنګ په افغانستان کې هغلته مثلا له مخکې نه مکتب نه و، او تمه دا وه چې کله چې سوله راسي په دغو ځایونو کې به مکتبونه جوړ سي. که دا تاسو اوس هم څېړنه وکړئ، د افغانستان په ډېرو سیمو کې له اول نه تر شپږم صنف پورې مکتب هم نشته. دوهم، طالبانو په ځینو سیمو کې غیر رسمي ښوونځي هم بند کړي دي. مثلا موږ چې له غزنی نه کوم غږ لرو، دا نجلۍ غیر رسمي مکتب ته تلله، او د دې صنف په شپږم صنف کې د دې مکتب بند شوی دی. دغه شمېرې هغه دي چې دغه نه راخیستل کېږي، یوازې د مکتبونو شمېرې راخیستل کېږي. بله خبره دا ده چې یو هغه نجونې وي چې په اول کال کې پاتې شوي، له اول نه تر له شپږم نه تر دولسم صنف پورې، لیکن دا په تېرو درویو کلونو کې پاتې کېږي، او سږ کال هم دغه 2 میلیونه نور نجونې به موږ د اقل 100 لکه نور نجونې بل شپږم صف نه پورته درسونه ته ځي. نو تقریبا ځینې 3.5 میلیونه وایي، ځینې 1.5 میلیون وایي، ځینې دغه شاوخوا شمېره ده. او که دغه ټول سره حساب کې همدغه عمره پوهنتونونه، همدغه عمره مکتبونه، همدغه عمره نور غیر رسمي او رسمي زده کړې، نو د اقل 3 میلیونه پورته نجونې له تعلیمه پاتې دي.
تاسو مخکې خپل خبرو کې چې بهر وتلی یاست، تاسو هم په اصطلاح په افغانستان کې زده کړې وکړلې د یوې هیلې لپاره، اوس په کوم کارو تاسو اخته یاستئ؟ په دې درېو کارونو کې تاسو بهر وئ، څه مو کړی دی؟
والله یو خو همدا د مصور ځینې کارونه دي چې پکې اخته یم. بل ما یو څه وخت یو پوهنتون کې یو فلوشپ درلود، په هغه باندې بوخت وم، او د افغان ښځو آنلاین ادبي بهیر دی چې له هغه سره زه اخته یم، او همدې ته ورته ځینې کارونه دي چې او همدا فعالیتونه دي.
یعنې تر اوسه هم لګیا یاستئ د په اصطلاح د زده کړو په برخه کې په یو شکل نه په یو شکل مصروف یاستئ. ستاسو پوهنتون چې فارغ شولئ، هدف مو څه و؟ هدف خو واضح خبره ده چې په افغانستان کې به پاتې شوی وي ستاسو لپاره، خو پوښتنه مې دا کول چې آیا فکر کوئ یو ورځ بیرته هېواد ته لاړ شئ، هغه څه چې پاتې دي هغه شروع کړئ؟
یوه ورځ فکر نه، بلکې زه هېڅ فکر نه کوم چې دلته واوسېدلی شم. نو زه هېڅ دغلته ژوند ته نیت نه لرم. کله کله چې زه ځینو دوستانو سره غږېږم، هغوی دا خبره کوي چې لکه موږ ټول چې راوتلي وو په همدې فکر کې وو، او بیا وروسته حالت بدل سي. خو زه ګمان نه کوم زما لپاره حالت بدل سي. زه به دغه موقت وخت حساب کوم، او هیله لرم چې موقت واوسېږي، نه یوازې زما بلکې د لکونو نورو دپاره چې مجبور سوي دي راووزي. او لاندې فرصت نه استفاده وکړي د درس لپاره او د ځینو نورو فعالیتونو لپاره چې کېدلای شي. نو ان شاء الله اتمنى افغانستان نه پرته ژوند اټس ژوند نه دی، اټس ژوند نه دی، وازي ساخستل دی، وخت اړول دی.
څه شي پاتې تاسو لپاره په افغانستان کې؟
او ارڅ لکه زه زیت نه امید نه یم، د خوس حالت ته چرغلې دی، تر دې بهتر حالتونه په افغانستان راغلي دی. او باور کې افغانستان لا غوځین نه دی چې هر ورځ انسان حیرانوالی سي داسې کیسې کې کېدلې سي. او غزما وطن دی، زه په هغه وطن لوی سوی یم، زه په هغه وطن اوسېدل یم، د هغه وطن خاوره او اوبه او هوا که پر ما حق لري دا به یو اړخی، لیکن دا چې زه پرته افغانستان نه هیڅ نسم کولای، زه ورته اړتیا لرم. افغانستان به ما ته اړتیا لري یا بینه لري، لیکن زما اړتیا دغه مملکت ته د ژوند احساسولو لپاره. نو زما لپاره ډیر څه غلطه پاتې دي، زما ټول حواس غلطه پاتې دي، زه به تاسو خلاصه وایم.
فکر مو کاو او رات چې داسې به کیږي په اصطلاح د نجونو پر زده کړو کار د مېرمنو په کار باندې به محدودیت لګول کیږي؟
نه، لکه موږ داسې یو نسل نه و، زه فکر کوم ښایي زموږ یوه ټوله هم مثبت اړخ زموږ د نسل هم یو کمزوري همدا وه چې موږ ګمان نه کوو موږ به څنډې ته سو په اصطلاح، یا موږ ګمان نه کوو هغه څه چې موږ لرو د موږ به واخیستلی سي. موږ په یو متفاوت افغانستان کې را لوی سولو، موږ د ملا مخکې تګ، موږ د لا نورو پرمختګونو، موږ د لا ډېرو لاسته راوړنو فکر کوو، موږ د لا مخکې قدمونو اخیستلو فکر کوو. موږ ګمان نه کوو چې موږ به څو پیړۍ بیرته شاته کش کیږو او بیرته به دغه وخت سفر له سره پیلو. زه ګمان نه کوم عادي خز ما په نسل کې د چا په دې څه کې فکر کاوه چې ورځ به موږ دې ته مجبوري یو چې موږ دې لپاره ناری یو چې جنکیانو مکتبونه دې خلاص شي، مکتب دې بند وي، پونتون دې بند وي، د کار اجازه دې نه وي، دې باندې تګ اجازه دې نه وي.
افغانستان کې د روان وضعیت خبری پوښښ د پیښو له ځایونو څخه په مستقیمه بڼه
د امریکا غږ خبریالان مو د واشنگتن له استودیو ګان
سلامونه سلیمه شي.
زه خایسته سعادت لامیم.
زه احمد شکیب یم.
زه ګالیا رانا نورستانه یم.
زه احسان لاریب زم.
د سیمې او نړۍ په وروستیو حالاتو خبروي او د داسې مسایلو جزئیات وړاندې کوي چې د افغانانو پر ژوندانه باندې اغیز لري.
په امریکا کې ټاکنې او په کانګرس کې د کورنیو او نړیوالو مسایلو په اړه د مهمو پریکړو حال
په سپین ماڼۍ کې زموږ خبریالان د امریکا د ولسمشر د غونډو، سفرونو او مهمو پریکړو په اړه وروستۍ حال درکوي.
د امریکا د بهرنیو چارو له وزارت څخه مو په نړیوالو چارو کې د وروستۍ پرمختګونو او د واشنگتن د دریځ په اړه خبرو.
په دفاعي چارو کې د امریکا د پریکړو او پوځي خوځښتونو په اړه له پنټاګان نه راپورونه.
د دې درڅنګ د ژوند په امریکا کې د خبرونو لړۍ د امریکایانو د ژوند کلتوري، کولنیز او اقتصادي اړخونه انځوروي او په امریکا کې د افغانانو د ژوند وړې او ژورې درښيي.
د افغانستان په ګاونډي هیوادونو، اروپا او نورې نړۍ کې د افغان کډوالو حال.
امریکا غږ د کرا او هر اړخیزو خبرونو د سرچینې په توګه تر سرلیکونو هاخوا د مسایلو د ټولو اړخونو د روڼتیا هڅه کوي. د حکومتي چارواکو، ډیپلوماټانو او شنونکو سره د تودو بحثونو برسیره عامو افغانانو ته د نظر څرګندولو موقع برابروي.
امریکا غږ په افغانستان کې د بیان د ازادۍ د مخکښ منبع په توګه په هر اړخیزو او بې طرفو راډیوي خبرونو کې له چارواکو نه پوښتنې کوي.
رښنا تحریک،
زبیح الله غازی،
موسکا صفای،
خدای نور ناصر، امریکا غږ، اسلام آباد،
پېښور،
کولمبیا، میزوري،
کالیفورنیا، لس انجلس.
د امریکا غږ ټلویزیونی خبرونه پر سپوږمکۍ او ټولنیزو رسنو باندې مهیره وي.
د بیان ازادي مهمه ده او امریکا غږ ورته ژمن دی.
د زده کړو د کار مسائل د خطاس په دې مرکه کې هم اشاره ورته وکړه او څو ځلې مور باندې خبرې وکړې. خو پښتنه مې دا کوله چې اوس په افغانستان کې د نجونو او میرمنو لپاره نورې لوی ستونزې څه دي ستاسو په نظر؟
زه فکر کوم هغه مشکل دی، اساسي مشکل زده کړې دي که یوه نجلۍ درسونه وایي خو هغه هېڅ ژوند نه لري، که نه د هغې نوم نه وي معلوم، هویت نه لري، هغه د خپل ځان لپاره خبره نسي کولی، هغه د خپل اولاد لپاره خبره نسي کولی، هغه که وهل کېږي که ټکول کېږي که هر رقم ژوند کوي هغه محتاجه ده ټول عمر. نو اساسي ټکی دا ده چې ښځه یو ځل تعلیم وکړي، دغه نور مشکلات چې دي دا خپله ورو ورو در کوي او یوه نوې طریقه حل کېدلو ته پیدا کېږي. بله خبره دا ده چې باید کار وکړي، کار یوازې که دغه د انسان د انساني او بشري اړخ یو اړخ دی، لیکن که د دې اقتصادي ګټې په حساب عمر ته وګورې نو نیم نفوس تقریبا نیمه بشري قوه ده چې په مختلفو برخو کې دوی کار کولی سي او د دوی له وړتیاونه د دوی له استعداد نه استفاده کیدلی سي. لکه تقریبا په هره برخه کې د ښځو په کار باندې بندیز دی، ښځې په قضایي برخه کې عدالت ته لاسرسی نه لري مثلا، دا ډېره مهمه برخه ده. مثلا نه ښځینه وکیله سه، نه ښځینه څارنواله سه، نه ښځینه قاضي سه، او نه ښځې په اسانه باندې کولی سي چې خپلې ستونزې د حل دپاره مراجعه وکړي. طبي پرسونل هغسې د وضعیت لکه مخکې مې چې یادونه وکړله، په خصوصي سکتور کې په رسنیو کې د ښځو حضور ته که یوه نیمه نجلۍ سره له دغو ټولو محدودیتونو راڅرګندېږي هم، لیکن حضور ډېر محدود دی. نو فکر کوم د ښځو د ژوند هر اړخ په یو نه یو ډول باندې محدود شوی دی، ورباندې هغه د چا خبره برید سوی یو اتمن یو فرمان شته چې په یوه برخه کې یو څه درنه اخلي، لیکن هیڅ یوې دومره به ښځو ته تاوان ونه رسي لکه په تعلیم باندې بندیز چې دی. په تعلیم باندې غونډ نسل له منځه وړي. که یو د چا په کار کې وقفه راسي، مثلا زه ژورنالیست یم، زما په کار کې درې کاله وقفه راسي، دا زما په کریر دومره تاثیر نه لري. زه درې کاله وروسته بیرته کولی شم چیرته وظیفه پیدا کړم او شروع کړم. که زما پوهنتون کې وقفه راسي، زه کولی شم بیرته له سره پوهنتون شروع کړم، لیکن که په مکتب کې وقفه راسي، دا مکتب بیرته له سره نه شروع کیږي. په دغو نجونو کې زه مطمئنه یم زر نفره به مو نسي کولی چې مکتب فارغ شي، متاسفانه.
اوس د دغه وضعیت د ښه کېدو لپاره څه کول پکار دي، یا په مجموع کې څه د حل لارې شته او کومې هیلې لا ژوندۍ دي؟
انسان باید همیشه امیدوار واوسیږي او هیله مند واوسیږي. دغه هغه څه و چې په دغو غږونو کې چې تېرو څو میاشتو کې موږ اورېدل، زه او دغه ټول ټیم چې کار کاوه پې هر یوه که ژړولی دی، که زړه خوږېدلی دی، او دغومره بد یعنی بیخي هغه څه اورېدلی دي چې بې وسي ده، په عین حال کې مو هیله هم اورېدلې ده. زه وایم هیله له دغو ټولو نجونو چې هېڅ راتلونکي ته هېڅ یو د رڼا څرک نه ښکاري، خو سره له دې هم امیدواره دي، او په څه منطق په څه استدلال دوی خبرې کوي، هغه پوښتنې چې دوی مطرح کوي، هغه تحلیل چې دوی کوي، زه وایم هیله باید دوی لپاره ولرو، او موږ مکلف یو هیله ولرو. کله کله انسان نیکمرغی د دې توان لري چې څو انتخاب ولري، لیکن ځینې په دغسې یو نسل کې پیدا سي چې بې له دې چې قوي واوسیږي او هیله مند واوسیږي او هوډ ولري، بل هېڅ انتخاب نه لري. موږ باید د افغانستان لپاره، د افغانستان د دې محرومو لونو لپاره هیله ولرو.
لیکواله او شاعره شفیقه خپلواک، ډېره زیاته مننه چې موږ سره مو بحث او خبرې وکړي.
ډېره مننه، او زه هیله لرم چې ټول وطنوال د اقرا له کمپاین سره یو ځای سي، هشتاګ وکاري، خپل پیغامونه راولېږي، او که پیغامونه نه سي لېږلی حتما په خپل کور کې، حداقل زامنو ته مو دا احساس ورکړي چې که خویندې په کور کې پاتې دي، له ښوونځي نه پاتې دي، دا نورمال حالت نه دی، دا بې عدالتي ده، دا ظلم دی، او که نن نه یې سبا به حساب کوو.
ډېره زیاته مننه.
مننه، سلامت اوسئ.